سات لس بجې شوې یو تل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکه په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې یو سلو اتیا تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول سوی دی. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظري زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبراتورو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبراتورو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به ومني. د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او
محمد نتقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ټنټغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته سوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار پر دلینن ازادي راډیو ټول دا کسان چې شمیر یې نه دی معلوم تیر ورځ ناوخته په ټنټغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال له ځان سره بیولې دي. هغه ویل امکان لري چې یاد کسان د دوه قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته سوي، خو زیاته کړې چې د خوشي کېدو په اړه هڅې پیل کړې دي. پر همدې مهال د دهنی غوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ټول چې برمته سوي دوه لستانه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امو سیند د سپاند کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای سوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ټول چې د تیرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل سوي دي. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی سوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دی چپله، یو یورو اووه شپېته افغاني، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني شپېته پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني لس پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني اتیا پله او زر پاکستاني کلدارې 1509 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د ایران ته بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربان اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اجانس کې لوی خبرې سیوی خبر پانی سره سم دا یو اړخیز اوربان د تیر شپې له نیمایي څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې د همویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربان په لړ کې د شاهو سیاغانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوو ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توس خرماتو ښاروال علي حسیني وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه حوض کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوخت و ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو د ټپیانو د انتقال پر مهال د حوض د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وایي نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیری ګډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړي د یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازي د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیګ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیا واته دقیقې شوې. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې واورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لوری د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا پاری کې په حساب جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. له وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوندي کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي. ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون رسپانې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشران اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ییز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 4 ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تنه افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیري هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څخه باندې 400 توغندي ویشتي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دای وای د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتون کې یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څوار میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا پاره کې تای صاحب جوړ کی. په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې دا هغه په ګټه دی هغه دا چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستانه غوښتلي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي، چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله کوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، هغوی ټول وضعیت څېړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وڅېړل شي، د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زرو مرسته شویو بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي، چې په دې وروستیو کې به خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګوڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټیکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه، چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوې په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس موږ شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره له طالبانو سره د سورې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خداده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربان ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډېر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له ټینګښته ویره لري او پوهیږي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډیلی اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر پخوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم د دغې حملې پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نا دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شرې پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه 6 کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران پی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شرې له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شرې ناروغۍ په ضد 6 ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال ولس د شری ناروغي په حساب چوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره پراترونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د 13 کلونو په پرتلۍ اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په 13 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 6 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
ناولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې دا زموږ له دا جوړې په ولسوالۍ کې بند کړي دي. هغه په ښار کې بند کړي وای دلته ډېر مشکلات سخت دي. بله السلام علیکم زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی چې د ازمور د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي
السلام علیکم زه دروازګان ولایت څخه مې قبله جان خبرې کوم موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه چې وروره ځان ترموز دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي ترموز که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض مطر لار خو باندې ده موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 او 301 شپېته ټلیفون شمیرې مو ثبت کړی وو کولی شئ چې په 0200 23 یو شپېته باندې پیغامونه ثبت کړئ د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو لس بجې او 30 دقیقې دي سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د بدخشان په ورده جولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتېري د وسلوال مخالفین لخوا ژوندي نیول سوي دي د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو چنګار وکړي د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته سوي دي د اموسین د سپانته کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه سوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرم والی راوست عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې شوې وه دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلي او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي
لاند خبرونه مول اصلي رادیو واوریده د اصلي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې په راپورونو سربېره دوه 19 پروګرامونه هم لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سش کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړي نه کړې سو افغان محصلین بهر ته ولېږي
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجه چې ټاکل شوی و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځانګړي شي په خوښنې سره چې دا بودیجه نه ځانګړي شي اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي
عبدالمتین انجینری پونځای محصلین ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطې درلو
جاوید احمد شیرزی مو بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري کمل کیچای هغه خپل فاونډیشن لري
برسونه یو سیاسي معاملہ ده سو چارواکو په مابین کې معاملہ کیږي دا ټول بهانه دي
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاره دوی ته وړاندې کړي د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرحه کې راوخلی ګټې وسېړي تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه.
زما نوم عجی ګلحسن ده او زه په دغه ښاروالي کې مشروان یم.
څومره کاله کېږي مشروان
یې؟ یاره زما شپږویشت کاله کېږي زه مشروان یم.
شپږویشت کاله دي چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې ښاروالي کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده، په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندي ده.
معاش دې څومره دی؟
معاش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او سره وړي به یې هغه ده، داسې نه ده په دې معاش باندې ګزاره وشي، نور عاید به وي. او
تا ویلې چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغې، هر څوک هیلې لري زړه کې چې یاره معاش به مې جګ شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې وه په زړه کې که نه؟
یاره زما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې جوړې ته مایران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده، زپه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي وروره، زپه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اضافه کاری بیا گزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، اما خلکو ته ماشینه جکي، ارامي. موږ ارامي غواړو، ارامي نه وي وروره، جنګونه دي وروره، حال و حوز اوس دغه اتحادي نه دي، دا اتحادي د خلک وروره چې یو اتحادي وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وایي چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې آزادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ؟
چون د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځلې ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړي باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ما ته مو وخت راکړل ترڅو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهر آباد سمڅې، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کېږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد ضیاء الرحمن حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکو.
استوپی د هېواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغه استوپو د جغرافي موقعیت تک سړی فکر وکړي دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړې شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په 1900 کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړه. د شپې لوري به د استوپي کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپي داسې وړې استوپي نه دي چې دا په یو ورځ، یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشتو په ماشینونو دانه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپي هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو له 300 ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغسې استوپی وي چې دا له رایه نه تا ته ښکاره شي چې دا استوپی دي. نورې ټولې غونډیو په توګه پاتې دي، امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پېژندلی شي دا استوپی دي. یعنې ورانې شوي دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اساس د انقلاب کې ټولې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلاً د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده. ځینې استوپي په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلاً لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپي په اوس په غرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه ښکي چې هلته لاړ شو د ته ورغوي.
هلته څمڅې موجود دي، دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغو زمانو کې د استوپي هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپي چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دې نه استفاده کېده. په دې څمڅو کې زه ورننوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دا ژوند چې متاسې کو دا دغې سره لږ توپیر لري، اما دغه رقم ته استوګنځایونه چې موږ جوړ کړي دي عین استوګنځایونه په دې څوسو کې دي.
دغه تاریخي اثارو د ساتنې لپاره ستا پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته؟ مطلب فرهنګ وزارت
په نورو هیوادونو کې که تاسو وګورئ تاریخي کلاګانې یا تاریخي عبادات دغومره لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسوپیا د څمسې لرغونتوب لري، خو هلته هغه لږ لرغونتوب هم چې لري له هغونې دغسې یو لرغوني اثار جوړ کړي چې ټکټ یې ورته لګولی ده، په ټکټ خلک ورنه وځي، له هغوی نه ښه مراقبت کړی دی، ښه بیارغونې ورته کړې ده. که زموږ په افغانستان کې د فرهنګ وزارت دې تاریخي عبادات ته په تېره دغه څمسو دغو اسوپو ته نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پانګه واچونه دې پې وکړي، د څمسو د ګرځندویانو لپاره یو تفریح یو ځای جوړ کړي، د دې استوپونه هم ودي راغی او د تفریح ځایونو په توګه دې ترې استفاده وکړي. بېشکه چې دا ساتل کېږم او تر څنګ یې یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي زموږ د دولت لپاره.
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او څېړونکي پوهندوی لال پاچا ازمون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ له یو شمېر استوپو لیدنه کړې. هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغوني استوپې نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري. استاد ازمون وایي که څه هم استوپې اوس ډېرې تخریب شوي، خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه یې شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسېږي.
دا څلور دانې دي، ممکن یوه یې اخوا ته بلم وي، یوه یې لاندې وي، بیا له دې ځینې دا سیمې چې دي دا کنترولولې، یعنې دا د تمدن یوه ځمکه وه که نه ښار غوندې وه، نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دیز نه بیا هغې ته خبر ورکوو، د هغې نه بیا بل ځای ته خبر ورکوو، او د پاس د دغې پروژونو کې به خلک ناست وو، تورنګ به ورسره وهغه بیا غږوو. نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دا شاتن جوړ شوی دی. نو
تقریبا څومره کاله به کېږي؟
یاره دا چې کم کېږي 2500 کاله کېږي، د دې استوپو 2500 شاوخوا کاله کېږي. دغه زردشت او د بودا د وخت استوپې دي، اسلامي تمدن نه وړاندې دي. اوس همدارې کورونه هم روپې دي، شاوخوا غصب کړې ده، لاندې اوسوګه تاوېدی نه شي.
د ښاغلي ازمون په خبره چې استوپې د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړې شوې وې، چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو. د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده. استاد ازمون وایي چې دلته د بودایانو ښار و او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي، او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي.
هغه استوپي بروجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونونه دا وساتل شي، نو هغوی په دې باندې خاورې واړولې، په دې خاورې واړول چې دا ژوندي پاتې شي او د منځه لاړ نه شي. بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې پکې کړې دي، ګنې دلته ښار تېر شوی دی. د دې غونډۍ چې تاسو یې ګورئ دا که چېرې تاسو فني شکل باندې کیندل شوی وی او خاوره لرې شوی وی، دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي، د عبادت ځایونه چې دي، هغه به بېل بېل ښکاره کېدی، هغه بوتان به هم پکې موجود وی. ولې متاسفانه چې دا جنګونه په کورونو کې یا دا نورو وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي، لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغسې شوي دي، او هغه غیر فني شکل باندې وهل شوي دي. هغه کوټو سیستم چې دی هغه هم له منځه تللی، هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی.
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقتې ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ، چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل.
چون دلته د دا ساحه داسې ورانه وه، یو خو لوی انقلاب تېر شوی و، خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله، دا بعضې جان چې وران شوي استاد، خو اصلي خبره دا ده چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري، ځکه لرغون تاریخ دی. بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو، کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو. نو دا ځای داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده، موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو. هغې بعضې کنجونو کې به د چونې آثار وو، هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته و د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا بس نو خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضې شیانو ترې استفادې دي ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورځولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو.
یار د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی بد ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیګه میګه په کاش یې هغه تیر وخې همدغه شی دی یو ګوره اخلي کې هغه مخامخ د لا کلا کې هلته کې لږ شانې ډوبړې پاتې ده یو دې مخامخ کلي یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کلی خیال کړي هلته مخکېم دی
د دې چې موږ پیدا شوي یاستو دا همدا شی دی تاسو واره چې موږ په پیدا شوی سم داشه تاریخ مو ته نه
تاسو چې زه را پیدا شوم مو داشه دا خوښ از مکه زراتیسم کې وی
کنه دا ټول زه وخت نه زم کې دي کنه په دې زم کې دي دا هم چې کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زم کې وسه او دا خو دې څه نه وندا ځکه کار نه نو دا تاریخ مو هم د تفریح دی
یعنی تاسو ته چې تاسو څه څه وکوي
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وای چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه یې د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې 2000 کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی آفاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کار مې شوه مونږ په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوه.
ښاغلی سمیم ده هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دوه سپورونو یو کټه ده هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دوه کټه کې 350 شاوخوا کې اسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایت په اختیار کې ورکړل شوی دي دغه د صفر دوه کټه چې هغه نړۍ جمله هیڅ مطلب دی او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایت کې د صفر دوه کټه اسکر شته مګر لږه برخه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو اسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې جوړواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو راستبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د هسوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغونی آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله هغه تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننې خبرونه تمامو. کومو ازادي رادیو ته لیکونه راستول پته مودا دي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. خدای پامان.
چیزی خورم پخ پخ پلا په دنیا کې مې بل هیڅو غم خوار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چه خاطر دا حدی مست ازار نشو جوبل جوبل جخوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس بین مخد تور زلخو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سے آئیما